آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د تلیه میزان پنځمه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 26 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنه وغواړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وضع په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه او ډونالد ترامپ وایي چې که ولسمشر شي نو بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته واورئ چې د امریکا د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلنټن د واشنگتن په وخت په 9 بجو د شپې نن لومړی تلویزیوني مناظره لري. په داسې حال کې چې کانګرس د فدرالي حکومت د لګښتونو د منظورولو لپاره ډېر کم وخت لري، خو دواړه ګوندونه د بودیجې په سر موافقې ته تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. په سلګونو افغان مهاجرین چې په دې وروستیو وختونو کې له پاکستان نه ختیځو ولایتونو ته راستانه شوي دي، په ډېرو بدو شرایطو کې د لغمان د ولایت په یوه دښته کې بې سرنوشته پراته دي. او په عین وخت کې کومې کډې چې دا وخت قندوز او شاوخوا ولایتونو ته رسیدلي دي، ماشومان شاقه کارونه کوي او له زده کړې نه بې برخې دي. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنه وغواړي. دغه کمیسن مشر سیما سمر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلوي دي، خو هیڅ کلم نه غواړي چې د بشری حقوقو سرغړونکي وبخل شي او د خلکو حق دی د خپو لاندې شي. میرمن سمر ویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باید د یوې ښې سیاسي زمینې برابرولو لپاره د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. دا د سولې راتګ لپاره تر ټولو ضرور او لومړنی ګام دی. تیرونی افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د اسلام افغانستان په کورنیو جګړو کې ونډه لرله او هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې جګړه کوله. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وضع په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه. ملګرو ملتونو پرون د یک شنبه په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې د بشار اسد او د روسیې د عسکرو د جټ الوتکو د بریدونو په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د سوریې د حلب ختیځه سیمه د بشار اسد د رژیم مخالفینو نیولې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل چې د اسد رژیم په ښکاره توګه یوازې د قدرت په استعمال باندې باور لري. دوی وایي چې د سوریې هره برخه به د پوځي قدرت په وسیله بیرته نیسي او پروا نه لري چې دغه سوریې ته او خلکو ته څومره تاوان رسوي. امریکا، فرانسې او برطانیې په روسیې غږ کړی چې د سوریې په حکومت فشار راولي چې د حلب په ښار بمباري ودروي. په دغه سیمه کې 2,500 په جګړه کې بندي. ملګری ملتونه وایي چې په وروستیو بمباریو کې 214 تنه وژل شوي دي. په تیرو درې ورځو کې د روسیې او سوریې جټ الوتکو لږ تر لږه 150 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې که هغه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي نو بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د ترامپ د انتخاباتي مبارزې دفتر وایي چې دا به د اسرائیلو په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ښاغلي ترامپ سره په نیویارک کې د ترامپ په ټاور کې د یو ساعت لپاره ملاقات وکړو. ترامپ د نتنیاهو سره ژمنه وکړه چې امریکا به ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې فلسطین د بیت المقدس د ختیځې سیمې د ملکیت دعوه کوي. بیت المقدس اسرائیلو د 1948 کال په جنگ کې ونیو. اسرائیل بیت المقدس خپل پایتخت ګڼي، خو ځینې نور هیوادونه چې پکې امریکا هم شامل ده په تل ابیب کې سفارتونه لري. د نتنیاهو او د ترامپ د دغه ملاقات په اړه چې د بندو دروازو شاته وشو. د ترامپ د انتخاباتي مبارزې دفتر ویل چې هغه د نتنیاهو سره په دې موافق دی چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره دا ضروری ده چې فلسطین دی د کرکې او تشدد نه لاس واخلي او اسرائیل د یهودانو د هیواد په توګه دی ومني. په دې برسیره ترامپ او نتنیاهو د اسلامي دولت د ډلې او د سیمې په نورو مسایلو هم خبرې وکړې. وروسته له هغه چې هنګري د مهاجرینو په مخ خپل سرحد بند کو، نو اوس دغه مهاجر سربیا ته روان دي. پام وکړئ په دې باب د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته.
د دې کال په سر کې د هنګري جمهور رئیس د اعلان وکړ چې د اکتوبر د میاشتې په دویمه نیټه به په ملک کې د یو ریفرندم له لارې دا معلومه کړي چې د هنګري خلک د مهاجرو د بیا آبادۍ لپاره د اروپای اتحاد د سهمیې د پروګرام سره موافقه لري او کنه. همدا اوس د هنګري حکومت د سربیا سره په خپلو جنوبي سرحدونو کې د مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره ډېرې سختې او جدي هڅې پیل کړي دي. له بلې خوا د سربیا حکومت څو ځلې دا خبره کړې ده چې د هغه ګاونډیو ملکونو کروشیا او هنګري په کامل ډول خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ بند کړي. د سربیا د حکومت مقامات وایي که چېرې دوی هم دغه شان هڅې پیل نه کړي، نو سربیا ته به د دغو مهاجرو د راتګ لړۍ پیل شي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج د رویټرز خبري اجنسی په امریکا کې ویلي دي چې په دغه ملک کې د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته چې کوم بحران پیدا شوی دی، د هغې د حل لپاره غواړي چې د ملي روغې جوړې پروګرام پیل کړي. هغه د رویټرز خبري اجنسی ته وویل چې د سرتې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه په آخري پړاو کې ده او هغوی دغه جګړه تقریبا ګټلې ده. سراج چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون وروسته دغه څرګندونې وکړې، زیاته یې کړه چې د تېرو پنځو کلونو په مودې کې لیبیا د ډیرو سختو وختونو نه تیره شوې ده. په دغه ملک کې خلک په بیل بیل سیاسي ډلو کې ویشل شوي دي. دا د خونړۍ جګړو او اختلافاتو نتیجه ده، خو هغه زیاته کړه چې اوس لیبیا دې ته ضرورت لري چې دننه په خپلو کې سره جوړ شي او دغه ملک یو ځلې بیا سیاسي ثبات ومومي. او نن د دوشنبې په ورځ به د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړۍ مناظره وشي. د یوې اندازې سره سم شاوخوا 100 میلیونه کسان به دا مناظره په ټلویزیون وګوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري د مخوستن 9:08 دی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګون کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګون کاندید هیلری کلینټن نن د دوشنبه په مخوستن د واشنگتن په وخت په 9:00 لومړی تلویزیونی مناظره کوي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبريال جمیلون ریپورت تا چې زه سلیمان چا به تاسو ته دروورم. توقع ده چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ټول معاصر تاریخ کې به زیات خلک د دې مناظرې سیل کوي. د امریکایانو د نظر د معلومولو تازه سروېګانې ښیي چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان یو بل ته ډېر نږدې شوي دي او هر یو به نن شپه کوشش کوي چې خپل سیال نه په دې مناظره کې میدان وګټي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې فکر دي چې دا مناظره تاریخي اهمیت لري او د 2014 میلادي کال د انتخاباتو پر وروستۍ نتیجې به شاید چې ډېره ژوره اغیزه وغورځي. په ځانګړې توګه د ډونالډ ټرمپ لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکوي چې امریکایان په دې قانع کړي چې د هیلری کلینټن په نسبت د امریکا د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل کولو زیات توان او استعداد لري.
We will make America safe again.
دا د امریکای میلیاردر ډونالډ ټرمپ او د جمهور غوښتونکو د ګن کاندید غږ دی چې د ورجینیا په ایالت کې د خپلو طرفدارانو یوې غټې غونډې ته د یکشنبې په ورځ وینا کوله. ټرمپ خپله خبره دوه وارې تکرار کړه او ویل موږ به یو ځلې بیا امریکا نه یو ستر هیواد جوړوو. د ډیموکرات ګوند کاندیده پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن چې فکر کیږي په پوره رغبت خپل ځان د ډونالډ ټرمپ سره د نن شپې تلویزیونی مناظرې لپاره چمتو کوي، کوشش به وکړي چې خپل طرفداران او ملاتړ کوونکي قانع کړي چې د ټولو خلکو د اقتصادي ښېګڼې لپاره به کار
کوي.
دا د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن غږ دی چې وایي موږ ټول به ارزښت یو. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی، موږ په دې باور یو چې ټول خلک یو شان پیدا شوي دي او یو شان حقوق لري. د جان اف کینیډي او رونالډ ریګن د زمانې نه نیولې د بارک اوباما پورې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ مناظرې ځانګړی اهمیت لري. د جورج واشنگټن د پوهنتون استاد ماتیو ډالیک وای شاید چې د نن شپې مناظره به په اصطلاح گیم چینجر یا یو سرنوشت سازه مناظره وي.
Right now the election is closer than a lot of people anticipated.
دو ګومان برخلاف د انتخاباتو سیالي ډیره نږدې ده. فکر کوم چې دواړو لپاره مناظره ډیره مهمه وي. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شروع کېدو نه مخکې د ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ لومړنۍ مناظره د نیویار په ښار کې کیږي. د نومبر په 8مه د رایو اچول نه مخکې به د نورې مناظرې هم د دواړو ترمنځ وشي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره تلویزیوني مناظرې په 1980 میلادي یا 1939 لمریز کال کې پیل شوې. په هغه زمانه کې د جمهور رئیس مرستیال ریچرډ نکسن د جمهوری غوښتونکو د کاندید په توګه د دیموکراتانو د کاندید جان اف کینیډي په مقابل کې ولاړو. کینیډي د امریکا د سنا د مجلس یو ځوان غړی او فکر کېده چې ریچرډ نکسن به ورته ماتې ورکړي ځکه چې په سیاست کې دومره زیاته تجربه نه لرله. خو د توقع برعکس نکسن چې پوخ او با تجربه سیاست پوه ماتې وخوړله. د ورجینیا د ایالت جورج میسن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد جرمی میر په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
The debates are one of the only ways to move the needles after the conventions.
ټرمپ او کلینټن په مقدماتي انتخاباتو کې خپل ګوندي سیالانو ته په خشان ماتې ورکړې وه. خو څرنګه چې د ټرمپ د وینا طرز او انداز ناشنا دی شاید چې میرمن کلینټن به له یو غټ چیلنج سره مخامخ شي. د واشنگټن د جورج ټاون د پوهنتون د سیاسي علومو استاد سټیفن وین په دې باور دی چې
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined as Hillary Clinton.
اصل مشکل دا دی چې د هیلری کلینټن برخلاف ټرمپ دومره ډیر با دیسپلین نه دی او کله چې بحث او مناظره کې راګیر شي نو په شخصیت باندې هم عملي کوي. مناظره اصلا یو کاندي تر دې فرصت برابرې چې د هغو خلکو نظرونه راواړي چې د هغه باب منفي نظر لري. له ریچرډ نکسن سره په خپل لومړی تلویزیوني مناظره کې جان کینیډي خپل پیغام په مؤثر انداز امریکایانو ته ورساو او وی کولای شو چې د آیزنهاور د تکلنې دورې په پای کې سپینه ماڼۍ له جمهور غوښتونکو نه ونیسي. که څه هم چې جان کینیډي په ډېر کم اکثریت د 1980 میلادي کال انتخابات وګټل خو د امریکا خلکو ته په سیاست باندې تلویزیون ژور اثر روښانه او څرګند شو. د 1980 میلادي کلونو په انتخاباتو کې د کاندیدانو ترمنځ مناظرې ونه شوې. ریچرډ نکسن او د هغه وخت جمهور رئیس لندن جانسن نه غوښتل چې له خپلو دیموکراتو سیالانو سره یو ځای په تلویزیون کې راښکاره شي او بحث ورسره وکړي. په 1980 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو کاندید جمهور رئیس جرالد فورډ جیمی کارټر نه ماتې وخوړله. رونالډ ریګن په 1980 میلادي کال کې جیمی کارټر ته د لومړی تلویزیوني مناظرې په دوران کې ماتې ورکړه. په 1980 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د مناظرو د انسجام مستقل او باصلاحیته کمیسیون تشکیل شو چې اوس په هر څلور کلونو کې د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو د جوړولو مسؤلیت او ذمہواری په غاړه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو کانګرس ډیر کم وخت لري چې د امریکا د حکومت د دفترونو په بشپړ ډول د امریکا د حکومت د دفترونو د پرانیستلو او فعال ساتلو لپاره بودیجه منظور کړي. د فدرالي ادارې د صلاحیت د رواني میاشتې په 13مه نیټه د جمعې په شپه ختمیږي او تر اوسه پورې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د موقتي بودیجې د مودې په اوږدولو باندې موافقت سره نه دي رسیدلي. نوی مالي کال په متحده ایالاتو کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه اپیل کیږي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رالیږلي رپورټ ته.
په واشنگتن کې دا یو دود شوی دی چې د کانګرس غړي شخړې کوي په داسې وخت کې چې د حکومت نسبي بندېدل څرګندېږي. د دې سمدستي هدف دا دی چې حکومت د دسمبر د میاشتې پورې د 2018 کال د لګښت په سطحه دوام وکړي. جمهوري غوښتونکي سناتور مچ مکانل انوای
We're talking about passing a CR here that takes us to December the 9th and we'll reconvene after the election and decide how to deal finally with
the دوام د لاهې د تصویبولو په اړه خبرې کوو چې مطلب ورنه د دسمبر 9 نیټه ده او موږ به د انتخاباتو نو وروسته بیرته په کار پیل وکړو او بل اخره به د راتلونکو کال لپاره د لاګخ په اړه پریکړه وکړو. د کانګرس غړي چې د نومبر په میاشت کې د بیا انتخابېدو لپاره مبارزه کوي څرګنده انګیزه لري چې په چټکۍ سره د کانګرس کار پای ته ورسوي او انتخاباتي مبارزه پیل کړي. جمهوري غوښتونکي د استازو په مجلس او سنا دواړو کې اکثریت لري او د ډیموکراتانو نه د زیاتو څوکیو دفاع کوي. د استازو د مجلس رئیس نپال رین انوای
We want to get our work done. We don't want to have high drama around here at this time.
موږ غواړو چې خپل کار پای ته ورسو. موږ نه غواړو چې په دې وخت کې دلته یو غټه ډرامه جوړ کړو. ډیموکرات سناتو چارلز شومر ان بیا داسې وای.
Republicans are like school kids begging for an early recess. Republicans would rather be out asking for people's votes than doing the business.
جمهوری غوښتونکو د خونځي د ماشومانو په شان دي چې د رخصتۍ غوښتنه کوي. جمهوری غوښتونکو به له خلکو نه د رای غوښتنه کوي په ځای د دې چې د خلکو کار وکړي. راپورټونه وایي د تړلو دروازو تر شا د خبرو په نتیجه کې و موافقه وشوله چې د زیکا د وایروس سره د مبارزه وشي. مګر د نورو جنجالي موضوعاتو په باره کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی چې په دې کې د هغه خار غم خوړل شامل دي چې د څکلو پاکې اوبې چټل شوې دي. د استازو د مجلس ډیموکرات غړې نانسی پلوسی بیا وایي
This is a highly irresponsible Congress. The people that we are fighting for here are invisible to the Republicans and they are indifferent.
دا په لوړه درجه یو غیر مسؤل کانګرس دی. هغه خلک چې موږ د هغوی لپاره دلته مبارزه کوو جمهوري غوښتونکو ته نه ښکاره کېږي او دوی د دغو خلکو د ضرورتونو په باره کې بې تفاوته دي. اوس څوک نه دي ورخطا. جمهوري غوښتونکو سناتور مچ مکانل انوای زه فکر کوم چې موږ موافقې ته نږدې شوي یو. حتی که د حکومت د بندېدلو مخه ونیول شي او د حکومت د لګښت په باره کې ټوټه ټوټه تماس نیول پینټاګان او نورو فدرالي ادارو ته قیمته تمامېږي. د دفاع وزیر اش کارټر بیا وایي
Such budget instability undercuts stable planning. An efficient use of taxpayer dollars often in ways taxpayers can't even see
the budget bisubati de plan aw de mali de urkawun ko de dollar o de mu'assara istemal subat kamawi aw aksara waq mali urkawun ke nashi lidale ta zamung dostan le kara ubasi aw dushmanan mu tashwiqawi da pe idari aw strategy ke to ga drusta na da aw po bin safai to ga zamung askar de de korane aw zamung bashari quwa be jur'at kawi مګر موقتی لګښت د نه لګښت نه بهتر او سپینه ماڼۍ له کانګرس نه غواړي چې د حکومت د بلزلي تړلو مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان نه راکړه شوې په سلګونو کورنۍ چې دا وخت د لغمان د ولایت په یوه دښته کې اړولې دي بې سرپناه پاتې دي. هغې په موقتي خیمو کې ژوند کوي. که څه هم چې د افغانستان حکومت د نوو ښارګوټو د جوړولو پلانونه اعلان کړي دي خو د خلکو سره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپورټ کې واورئ.
د لغمان د ګمبيري دښتې په یو څنډه کې الکتر لګ 1500 کورنۍ راټولې شوې. هغه چې له پاکستانه د راتګي لڅو ورځې تیریږي. په دې لوی څوکړه بیابان کې یو کورنۍ د ګټو خټو کوډل نه لري. ټولې په سرل مر د خیمو او ترپالونو لاندې راټول شوې ځکه لمر سوزون کې ده.
د پاکستان له راکړه شو زرګونه کورنۍ لسګونه هغوی په دې ډاکې اړولې دي. دوی لزانونو سره یخچال امره وړي خو برق لاڅ چې د دوی وبم د 15 یا 18 کیلومتره لری ساحه نه دلته راوړل کی
د پاکو بویڅ بندوبست نشته. دا مېرمنوای د ډندونو او مردارو لختو بوینا کې او بترستونی تیری
بو چغه او بغار یاندې خني او غمونه ستونی نه ستې غاړې مې نه ستې غاګېدې نه سمته نه لاس او براوی چنجي پکې د کچارا پچکوې کچارا نه وړې اتې نه ست پچو غو بغار او ولا شنه سراغلو انا غغره سره پتی ګو باندې ملاس ګونو دونه تیګم ګل داړو نه راځي تر پا ځان ته ماچو هیڅ چای نه زدي الا اله او یا به هیڅ چای نه لرو خلاص ایران د ایران نه ست یا لا اله ته نه سترګې نیولې
دا کورنۍ لروختیایی پلول بلاننګونو سره ملګری دي ځکه مجبور دي چې د ناروغ د پالنې لپاره تر 15 کیلومتر مزل وکړي په داسې حال کې چې د موټر اسانتیاوې نه لري دوی پر حکومت غږ کړی چې لږ تر لږ پښتنې ته ورشي
لا غزنه را بارغه چې راځي خپل وطن د خپل وطن او ګل وطن دلته اوس پلیز کې اوس موږ سره وکړو یو سفر اتراسي دا خو را خوشی سره خو ډاډه شو کنه یو کس دی حکومت نه راغلی هیڅ څوک نه دی راغلی
کورونا ما سے خو روزاد اخو دی خو چوپالونو کې پراته ای بای سي دمن بندوبس وسی ماشومانو د مریشتیا د یو بل چې یو د مریض د هر څه بندوبس مونږ ته وسی مریضان اوس هم لرو پراته دي نیم د ګرمۍ دی حالات نه پراته دي نیم مثال اوس پکې پیش دي څوک ته به دي سي چا سر توخای دا ما خپل هم د دستونه پکې نه استه
په دغه ډاګه کې د ژوند کول رښتیا هم ستونزمن دي کله ناکله خو تیز باد د ډیرو کورونو خیمې په مخه کې د لغمان د کډوالو اداره خو لا تر اوسه د ګمبيري په دښته کې له پرتو کورنیو بی خبره ده
دغه د خلوجو شازه چې څوک راغلي دي مونږ په جریان کې نه یو نو دوی مراجعه کړي ده دا چې اوس خبر شو نو ان شاء الله دوی په مورد کې بس کار وکړو یو هیئت ورولي او زه غوښمه نږدې نه بررسی کړي دغه مشکلات به مونږ ان شاء الله چې تر هغه پورې
خغلی حق پالوی د خار اړوند د بابا په دښته کې لزرو هغه کورنۍ او تخارګوټه ځانګړې کړه چې له پاکستان په ډلې زتوګه راړول کیږي
هغه کورنۍ چې په داسې جمی شکل راځي او زمينه ونه لري او موږ د مراجعو کې نو موږ ان شاء الله په همدغه دښته د بابا صاحب کې ځای په ځای کو او نمرې ورته ته
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې لږ تر لږه 140,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې په منځنۍ کچه هر ورځ تر 6,000 کسان د تورخم په دروازه دی غاړې ته راوړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو د لغمان په ولایت کې د تقریبا 1500 کورنۍ د ژوند د خراب حالت په باب زموږ د خبريال ریپورت باور ده په عین وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د پاکستان نه د قندوز ولایت تاسو ته نشوي دي د خپل ماشومان او د زکړې او تعلیم نه غافل دي هغه په خپل ماشومان باندې شاقه کارونه کوي ځکه چې اقتصادي حالت یې خراب دی په موږ لیک زموږ د خبريال ګور رحیم نیازمن رپورت ده
لکه په ورو ورو زه ته خو داسې تیز تیز روانې ستنن څه دي
رومان
او د کوم ځای
د کلی د کوڅې لخته سر څخه چې هر څوک په دغه لار تیریږي فوزي ته دشمن نسی خو رومان پر ټولو شو کثافاتو کې په خپل لټه پسې سرګردانو دغه بد بوی چې د خلکو پوزي سوځي هغه حس نه پازابو رومان او کشر ورور داوود یې لکه دوه ملګری یو ځای ګرځي سهار وختي و بجې له کور راوځي او لس بجې بیرته ستنیږي تر دې وخت دوی د کلی په ډیرانونو کې یو اندازه پلاستیکی بوتل پیمان او ورته نور شیان راټول کړي وي له ډيري هڅې سربېره هم خبرې نه کولې بل اخر دوستي خوګوي هغه خپل لټه کوله خو انتظار او د کثافات او بوې د رومان خبرو ته منتظر خلک پازاب کړي
دا
بیا په 30 روپۍ باندې من خرڅوي
دا ته سمن ته نه پېښم ما مې شډورولې خرڅوي ته وسته نه خرڅوم ته چې تل کم
رومان او کورنۍ له پاکستان څخه بیرته راستانه شوې دي دوی په کور کې ولستنه دي د رومان پلار دوه خزې لري خو رومان و ورونه لري چې ځینې له د لوی او ځینې واړه دي هغه وایي چې سهار یو پیاله شین چای له یوې قطرې ډوډۍ سره خوړلې او د پیسو پیدا کولو په موخه په کثافاتو کې پلاستیکی شیان راټولوي
د غلس بجې چې لار شي دغه نه روسته به شي
هغه نه ولسته به هغه کوم شولې دی په
شولې دی
کله دې نوی کالی غوښتلی دی؟
نه مونږ څه ته یو اخترم چې کالی وکړ به په اختر کالی کوو.
یعنی هر اختر ته کالی نه کوي؟
نه نه کوو، پیسې نشته.
په دې پوهېږي چې کورم غریب دی، جامو ته مو وس نه کیږي.
کولنه هم خالی پتا او جامې ته سیاري وختل ته نه کوو. من کاته واړو اخته یو اخته لو کو په پلاخت جو چې ورته کی اخته کی چې ته چامه کو په هر تختل کې ما مخون تو.
رومان وای چې د غریب دی او په دې پویږي چې د کورنۍ لپاره کار کول په کار دی. د رومان همزولي په همدغه لحظه چې د خبرې کولی خونځي ته روانو، پاکي جامې اغوستې وي. خو رومان وای چې که هغه پاک ګرځي او د لاسونو او جامې خیرنی وي پروا نه کوي، ځکه انسان باید په خپل غریبۍ و نه شرمېږي.
دا ستا په څنګ باندې الکان هم ځي مکتب ته، ته نه وایې چې دا الکان به ما پسې وخاندي زه ډیران کې ګرځم؟
نه څوک نه خاندي چاپسې، څوک په خپلې خلیپۍ باندې نه شرمېږي.
یو ماشوم چې عمر یې 12 یا 13 کاله وي غریبي پیژني او بیا د غریبۍ د محو کولو لپاره کار ته اړ شوی وي. هغه په دې عمر د یوې کورنۍ مسؤلیت ته غاړه ایښي. رومان وای چې غواړي خونځې هم وای خو دری ژبې نه د زده.
ما تسکیلیم جوړې کړې ولول کومې ته چې تاسو د خونځې ته د پارسي ستا کوي د څه پارسي ستا کوي به مختر کې اچوي.
کندز کې په مورنۍ ژبه زده کړې د دغه ولایت د ماشومانو لپاره یو بل ستونزه ده. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي د رومان او د هغه په څیر ماشومانو په اړه داسې وایي:
هر سار چې مکتب ته ځم زمونږ همزولي هلکان ډیران کې پلاستیکونه راغونډوي، بوتل راغونډوي. خو زما په زړه ډېر درد کوي، دې په ځای چې د ماشومان بوتل راغونډي کې دې په ځای باید درس ووایي په آینده کې وکښېتې جوړ شي.
په کندز کې د رومان په څیر د هغو ماشومانو شمیر تر سلګونو اوړي چې د ښوونځي پر ځای کار کوي. په ښار کې د سوالګرو او هغو ماشومانو شمیر هم زیات شوی چې د بوټانو د رنګ وسایل تر غاړي کړي وي خو له خلکو سوال کوي. د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکي تر اوسه په دغه ولایت کې د هغو ماشومانو ارقام نه لري چې سوال کوي، سخت کارونه کوي او یا هم د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو لنډی زوري: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنو غاړي. د دغه کمیسن مشر سیما صبر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او شخړو د حل پلوي دي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونکي وبخل شي او د خلکو حق دی د خپو لاندې شي. ملګرو ملتونو پرون د یکشنبې پورز د سوریې د حلب په ښار کې د بشار اسد او د روسیې د عسکرو د جټ الوتکو د بریدونو په حق یو بیړنۍ غونډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د سوریې د حلب ختیځه سیمه د بشار اسد د رژیم مخالفینو نیولې ده. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې که هغه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي نو هغه به بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج د رویټرز خبري ایجنسی ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې په دغه ملک کې د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته چې کوم بحران پیدا شوی دی د هغې د حل لپاره غواړي چې د ملي روغ جوړې پروګرام پیل کړي. هغه د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سرتي په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه په آخري پړاو کې ده. هغوی دغه جګړه تقریبا ګټلې ده، خو زیاته یې کړه چې اوس لیبیا دې ته ضرورت لري چې دننه په خپلو کې سره جوړ شي او دغه ملک یو ځل بیا سیاسي ثبات ومومي. او نن د دوشنبې په ورځ به د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړۍ مناظره وشي.
په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 10 او ډیټر 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 10 او ډیټر 13 درجه اټکل شوې ده. او په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 14 او ډیټر 15 درجه ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 19 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوردونکو، زموږ د همان نیم ساعتا سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خپرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ د خپرونې په انټرنیټ کې هم په دې پته واورئ، voapashto.com. ولزم نیکمرغه. رادیو آشنا